د ازادي رادیو د حقیقت سیدی د خبرونه درنو اوریدونکو زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې بحث کې را سره پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت مرستیال ښاغلی مطیع الله صافی صاحب د یو په دې اړه غږیږو چې څه مشکلات به پیښیږي، که چیرې مشکلات پیښیږي چې پیشبیني او وړاندوینه یې هم ډیره سخته ده، د دوی آمادګي له هر اړخه ورته څه ده؟ ډیره مننه جناب صافی صاحب. څه ارزیابي یا څه ارزونه لرئ روان زمې لپاره چې دا به څنګه زمي ډیر به سختي که بنی؟
سږ کال د هوا پیژندنې ادارو اظهارات موږ واورېدل، همدارنګه واورې د اورېدو شاهدانو دا ښیي چې نسبت نورو کلونو ته یو سخت شمی چې هغه به د ځان سره د واورې او باران او دا به ولري، او طبیعي ده چې کله واورې ورېږي باران ورېږي نو د ځان سره به طبیعي پیښې لکه سیلابونه دي، د ده شاهدان به اوسو چې موږ امیدوار یو چې وشو کولی په دغې سخت ژمي کې کوم حادثې چې پیښیږي هغه باغه شکل چې اړتیاي ورته رسیدګي وکړو.
صفای صاحب، آمادګي مو څنګه ده؟ څه اقدامات تر اوسه کړی؟
موږ لومړی د روان کال په دوام د مخنیونې یا د وقایوي اقدامات چې مو ترسره کړل، لومړی مو ټول ولایتونه د زیانمننې او یا خطر پیژندنې له نظره موږ ټول ولایتونه ارزیابي کړل. موږ په ټول افغانستان کې 40 ولایته د سیلابونو په وړاندې د جګ تهدید سره مخ دي، او 4 ولایتونه د ځمکې ښویدنې سره د تهدید سره په جګ کچه کې واقع دي. دوهم مخنیونې اقدام چې موږ کړی په روان کال کې، مو په 14 ولایتونو کې 40 وقایوي پروژې تطبیق کړي دي، او د راتلونکي حادثې چې واقع کیږي او پیښیږي د هغه په وړاندې مو د زیانمننې کچه د راټیټه کړي. د هغه تر څنګ مو 240 شپېته د عامه پوهاوي پروګرامونه عامه خلکو ته چې د حوادثو د خطر په رابطه خلک عامه پوهاوی ولري، هغه دپاره تدابیر ولري، د ده دپاره هم کار کړی. د هغه تر څنګ مو د خطر پیژندلې اطلس د ټول هیواد په کچه موږ کار پرې کړی.
له مالي اړخه او د عملي اقداماتو له اړخه تاسو تر کومه حده پورې همکارونه پرمخ تللي؟
ټولو ولایتونو کې 122 میلیونه نغد پیسې افغانۍ موږ د احتیاطي وجې په ډول هلته موجودې دي. د ده تر څنګ 10,000 کورنیو ته غذایی او غیر غذایی مواد در رسول لپاره موږ آمادگی په ټولو ولایتو کې لرو. تر څنګ 140 میلیونه افغانۍ دغه پیسې هم موږ په مرکز کې که کله کوم ځای کې واقع او حادثه کیږي هلته دا پیسې نقد رسوو. د ولایتي استرار کمیټې چې د هغې مشري مربوطه والیان کوي، هر ځای کې ضرورت وي موادی توزیع موږ هغه ته رسوو. د ده تر څنګ د ژمنۍ پلان دی چې ژمنۍ پلان زمونږ اداره طرحه کړې ده، هغه پلان منظور شوی، مربوطې ادارې وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخصې شوې دي.
دغه پلان د ژمي چې تاسو برابر کړی یا تیار کړی، دغه پلان کې څه شامل دي؟ هم د تخنیکي اړخه او هم د عملي اقداماتو اړخه.
دا پلان چې ټاکلی ده چې 1.5 میلیونه ډالر به د ده پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي. دا پلان په 4 برخو باندې تمرکز لري. اول مواصلاتي لارو خلاص ساتل د ژمي په جریان کې چې ښارونه سره وصلوي او مختلفې لارې دي. دوم موږ هغه نقطې چې د حوادثو له نظره په راتلونکي ژمي کې د لارو د بندېدو امکان شته دا موږ تشخیص کړي دي چې دا مجموعاً 318 نقطې په ټول افغانستان کې دي. د هغې لارو خلاصولو د واورې او بارانو او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریبا 2,500 کیلومتره سړک دی چې دا سړک به د ښارونو ترمنځ کوم سړکونه دي هغه به ترانسپورټ محترم وزارت، او همدارنګه 1,500 کیلومتره سړک دا به د کلیو او بیا رغونې وزارت پاککاري کوي، او 2,500 کیلومتره سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاککاري دپاره د پلان تطبیق دپاره. بله برخه چې ده هغه احتیاطي تدابیر دي، او زموږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري د نورو مربوطه وزارت سره وزارتونو سره، لکه د مهاجرینو وزارت دی چې مهاجرینو وزارت به د بیا که چیرې د طبیعي حوادثو له امله خلک بې ځایه کیږي بیرته د هغې دوباره ادغام یا بیرته ستنېدو په برخه کې به کوم کار کوي. د شلټر په برخه کې، د سرپناه د ورکولو په برخه کې، موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې، همدارنګه د د صحی خدماتو تامین دی چې په مختلفو صعب العبور او لارو کې به سیاره صحی کلینیکونه او د امن ځایونه په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند د ماهیپار او دې لارو کې چې دا ټول دربر نیسي.
صفای صاحب، تاسو په ځمه کې د لویو لارو د خلاصون خبره وکړه چې په دې کې ډېر خصوصي شرکتونه یا قراردادیان نقش لري، ولې یو شکایت دی په هر ځمه کې چې دغه قراردادیان خپل کار په سم ډول نه ترسره کوي؟
دا تشویش شته او دا تشویش په ځای هم دی. موږ د پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د حوادثو د مدیریت په برخه کې د همغږۍ د فعالیتونو د همغږۍ مسؤلیت لري. موږ اړوند ادارې وزارتونه لکه د زراعت وزارت یا د مهاجرینو وزارت یا فرزند د کلي او بیا رغونې وزارت یا ترانسپورت وزارت د استراری کمیټې غړي وزارتونه چې دي د دې فعالیتونو همغږۍ موږ کوو، نه دا چې موږ د دغې قراردادونو کې دخل تصرف ولرو یا مداخله ولرو. اما دا تشویش چې د هیوادوالو دی، دا تشویش موږ د اړوند وزارتونو سره شریک کړی دی او وختن په وختن دوی سره دا تشویش هم د هغې سره شریک کړی او هم موږ د دولتي کمیسیون د مبارزې د حوادثو د مبارزې د مشرتابه سره او دوی سره هم دا تشویش شریک کړی. امیدوارې چې اړوند وزارتونه دې مسلې ته جدي پام وکړي چې تکرار نه شي.
تاسو د موادو د رسیدو یا د کومکونو د رسیدو خبره وکړه، څه ډول مواد دي د کومکونو کې چې دا تاسو خلکو ترسوي؟ یوازې نقدي پیسې دي که هغه ضروري مواد هم دي که چیرې سپیخه کیږي؟
موږ څو ډوله مواد دي، یو غذایی مواد دي او غیر غذایی مواد دي. په اکثره عاجل حالاتو کې چې کله پیخه کیږي، دوه یا ساعتونو کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلیت لري چې خلکو ته غذایی مواد او غیر غذایی مواد حتی صحی مواد او کیټونه دا شیان هلته ورسوي. تر څنګ غیر غذایی مواد هم دي لکه کمپلی دي او فرزن خیمې دي کالی دي د اړتیا وړ شیان دي او غذایی مواد دي. دا دي بیا د تر څنګ همکاري موسسې دي موږ سره کار کوي، نور نړیوالې موسسې دي، یونیسار ده، اوچا ده، یوسیر ده، یا این آر سی ده، یونیسف ده، سره میاشت ده، دی ټول سره همغږی ډبلیو اف پی ده. دی هم بیا کله چې پیښه کیږي دی هم د سروې نه وروسته اړوند زیانمنو کسانو ته خپل لازم مرستې د ضرورت په صورت کې رسوي.
صفای صاحب، یو شکایت همیشه یا تل دا وي چې دغه مرستې چې مختلفو ولایتونو ته د اړتیا په صورت کې رسول کیږي، ویشل یې په خلکو باندې، په دې کې فساد وي، په یو ډول سره دغه زیانمنو خلکو ته نه رسیږي.
دغه تشویش هم د خلکو په ځای ده. په ځینو مواردو کې موږ ته هم داسې خبرونه راغلي دي، اما موږ د پلاټه کې چې دغه موارد تشخیص کو، تثبیت کو. په دې برخه کې نه یوازې چې دولتي اداره بلکې خلک هم مرسته کولی چې داسې موارد مستند مورد موږ سره شریک کړي او موږ سره په تماس کې اوسي. مطبوعات ټول خلک په دې پروسه کې کولی شي موږ سره همکار تمام شي. زما د خلکو نه، د مطبوعاتو نه، تاسو ټول نه غوښتنه دا ده چې دغسې مواردو کې موږ سره همکاري وکړي. تر څنګ یې په ولایتونو کې چې کله مواد ویشل کیږي، دا یو خپل خاص میکانیزم لري. هلته د ولایتي استرار کمیټه ده، د استرار کمیټې مشري والی کوي، سکتوري ریاستونه دي او زمونږ ولایتي ریاست د دغه کمیټې سکرتریت په غاړه لري چې هلته زیانمن د هماغې کمیټې د فیصلې په اساس تثبیتیږي. د یو ولایتي هیئت تر نظارت لاندې دا مواد ویشل کیږي، توزیع کیږي، چې اړوند ولایتونو کې والیان مستقیم په دې کې دخیل دي. حتی موږ د محلي ارګانونو خپلواک ادارې سره هم دغه مسله شریکه کړې. حتی دا تشویش مو ورته ویلی چې مربوطه والیان هم هلته وشي کولی چې د دغې پروسې څخه نظارت وکړي. اما په ټولیزه توګه موږ په نظر کې لرو چې دغه موارد که وجود ولري تکرار نه شي او که ابهامی په دا اړه موږ خپل تحقیق وکړو، مطالعه وکړو چې دغه موارد تثبیت کړو.
نو دغه ترتیباتو ته او دغه آمادګۍ ته مو په پام خلکو ته مژمنه او تعهد څه ده چې اړو خلکو ته د پزمي کې د موادو د ویشلو په برخه کې به فساد نه وي او حق به لکه څنګه چې لازمه ده حقدار ته ورسیږي؟
موږ د پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نه دا چې ژمنه کوي، بلکې دا یې مسؤلیت هم دی، وظیفه هم ده چې باید خلکو ته رسیدگی وکړي او عاجله رسیدگی وکړي، پر ځای رسیدگی وکړي. واقعی متضررین تثبیت کی تشخیص کی مستحقینو ته مرسته ورسیږي نه دا چې نور خلکو ته د دې تر څنګ چې موږ د خپل مسؤلیت او وظیفه ګڼو د خلکو څخه هم غواړو چې موږ سره همکار وسی ولایتي ادارو سره موږ همکار وسی خپل وزارت سره همکار وسی همیشه موږ سره په تماس وسی مطبوعات او نور ټول مدني ټولنې ته موږ سره دا غوینم غوښتنه ده چې په دې پروسو کې موږ سره همکار وسی چې هغه موارد چې د خلکو تشویشونه دي د هغې د رفع کولو لپاره موږ وشو کولی پر ځای او لازم اقدامات وکړو.
اغلی متی الله صافی صاحب کور مو ودان
ډیر مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه بهرني سکالرشپونه ترلاسه کولای شي.
مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې 2% څنګه ده
د سکالرشپونو لپاره څه ډول غوښتنلیک ولیکل شي.
په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوطي خپلې تجربې سره یو ځای
او د بهرني سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي.
تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو په کې جواب کی.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو مدومی وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونې د موضوع په اړه راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12 ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي سې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبجنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي